السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شپې د خبرونه تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. د خبرونه ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوی. خلنده خبری برخه کې به دا وری چې افغان دولت او طالبان دواړه سلا شوی چې د خبرو بل پړاو هم په دوحه کې تر سره کړي. په دې اړه تفصیل ورسره راځي. خو اوس پام وکړئ د سات خبرونو ته. بغلان کې د یو کان دننه څلور تنه وژل شوی. چارواکي وایي د خبریالانو د وژنې پیښې څېړي او د ځینو وژونکو نیولي. او د امریکا ولسمشر د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه توشیح کړه. بشپړ خبرونه. د بغلان ولایت د تلاو برفق د ډبرو سکرو په کان کې پرون د یوې چاودنې په نتیجه کې څلور کان کیندونکي وژل شوي. د تلاو برفق ولسوال عبدالحد برفکی ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د میتان ګازو له امله شوې.
څلور تنه چې په کان کې ګیر پاتې وو ګازو نیولې. یو جسد راایستل شوی او د دریو نورو د راایستلو لپاره د مسؤلینو هڅې روانې دي.
ویل کېږي چې په دې ولسوالۍ کې د ډبرو د سکرو له سلو زیاتو کانونو کې چې ډېرې خصوصي دي او پر معیارونو برابر نه دي، نږدې 1200 کارګر کار کوي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې درې اونۍ مخکې هم په دې ولسوالۍ کې په یو بل خصوصي کان کې د ورته چاودنې په نتیجه کې دوه کان کیندونکي وژل شوي وو. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند کې د القاعده د یو لس غړو او د دوو مهمو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د وزارت پرون یک شنبه په یو خبر پاڼه کې ویل چې دغه وسلوال وړ مشپه په ناوی ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو په بریدونو کې وژل شوی دي. د خبر پاڼې له مخې د القاعده ډلې ټول وژل شوي غړي د ماین خښونکو په ګډون د طالبانو لپاره د سنایپر او د شپې دوربین کارولو په برخه کې د ښوونې او روزنې مسؤلین وو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. یو شمیر امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې طالبان تر اوسه له القاعده سره اړیکې پالي. امریکایي چارواکو اټکل کړی چې د القاعده شاوخوا 600 غړي به اوس په افغانستان کې فعالیت ولري. د افغانستان ملي امنیت وایي په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژلو په تړاو یو نیول شوی کس د طالبانو د خارجي جبهې غړی دی. دوی د غرض ویلي. په ننګرهار کې د نیکاس د ټلویزیون د خبریالې ملالې میوان د قتل په تړاو یو نیول شوی کس بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش غړی دی. د دې ریاست چارواکو دا څرګندونې پرون د افغان ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په مشرۍ د افغانستان د حکومت او رسنیو د ګډې کمیټې په غونډه کې وکړې. غونډې ته د کورنۍ چارو وزیر وویل چې د تلو نیوز د سیاسي خبرونو د پخواني چلوونکي یماس یاوش د وژلو په تور هم درې تنه نیولې دي. له دې وړاندې بیا طالبانو له ازادي راډیو سره خبرو کې دا رد کړی چې ګواکې دوی د هدفي وژنو او په تیره د خبریالانو او مدني فعالانو په وژنو کې لاس ولري. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه تر څو ورځني ځنډ وروسته توشیح کړه. د دغه څو ورځني ځنډ پر مهال د میلیونونو امریکایانو لپاره د بیکارۍ د اضافي پیسو ورکړه درېدلې وه او قانون جوړونکو خبرداری ورکړ چې ممکن حکومتي چارې ودرېږي. ترامپ پرون یک شنبه ناوخته پر دې لایحې لاسلیک وکړ. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړی و چې دغه سند نه لاسلیک کول به ناوړه پایلې ولري. د لاسلیک شوې لایحې له مخې هغو امریکایانو ته چې د عاید کم وي د سړي سر $600 ورکول کیږي. د ولسمشر ترامپ یو نیوکه دا و چې دا پیسې کمی دي او غوښتنې کړې وه چې باید $2000 وي. ایرانی ژغورونکو د پلټنې او ژغورنې هغه عملیات پای ته رسولي چې د تهران شمال ته په غرونو کې د خویدلو واورو یا برف کوچونو او طوفانونو له امله تری تم شوو کسانو پسې پیل شوی وو. د ایران دولتي ټلویزیون پرون خبر ورکړ چې په څلورو مختلفو برف کوچونو کې 12 کسان وژل شوی او د نړیوال سری میاشتې د ادارې لخوا هم 14 کسان چې تری تم شوی وو ژغورل شوی دي. د ژغورنې دغو عملیاتو چې لس ټیمونه پکې ښکیل وو درې ورځې وخت ونیو. او په بلاروس کې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد د اعتراضونو په دوام پرون معترضانو هوا تسری او سپینې پوکاڼې پورته کړې. دغه پوکاڼې په پلازمینه منسک او یو شمیر نورو ښارونو کې د معترضانو د نسبتا وړو ډلو لخوا هوا ته خوشې شوې. په منسک کې د څو تنو د نیول کېدو خبر هم ورکول شوی. د اګست له 9 لکه چې الکساندر لوکاشینکو د جمهور ریاست د یوې بلې دورې ګټونکو اعلان شوی، په دې هیواد کې مظاهرې پیل شوې چې تر اوسه دوام لري. ویل کېږي چې تر اوسه له 1500 زیات کسان د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. دغه خبرونه زموږ په پانه کې همشته azadiradio.com آدرس دی. لکه څنګه مو چې د خبرونې په سر کې ویل، پروګرام ډیر د سندرو میلمانه خبرونه ته ځانګړی شوی. لنډ خبری برخه کې به دا راپور واخلو چې د افغانستان د دولت او د طالبانو مرکچی پلاوی به په ټاکلي وخت، یعنی د جنوري په 15مه د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې دوهم پړاو خبرې پیل کړي. دا خبره افغان چارواکو او طالبانو پرون یک شنبه تایید کړه او ویل چې د خبرو په دې پړاو کې به پر هغو موضوعاتو خبرې وشي چې دواړو لورو د اجنډا پر ترتیب شوو لستونو کې شامل کړي او یو بل ته سپارلې دي. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون په یو ټویټ کې ولیکل چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره په غونډه کې ولسمشر اشرف غنی د دې ملاتړ وکړ چې د سولې د خبرو دوهم دور د پټاکلي وخت، یعنی د جنوري په 15مه په دوحه کې ترسره شي. خو ولسمشر بیا هم ټینګار کوي چې د خبرو نور پړاوونه باید د افغانستان په دننه کې وشي. ښاغلی صدیقی وویل چې ولسمشر د سولې د مرکچي پلاوي او د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشرانو په غوښتنه او له نړیوالو ملاتړو سره په مشوره، او هم د دې لپاره چې د دوهم دور خبرو په پیلېدو کې ځنډ رامنځته نه شي، له دې سره موافقه وکړه چې د خبرو بل پړاو د په دوحه کې ترسره شي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون هم بیگانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې د دې شورا د مشرتابه د کمیټې په غونډه کې په دې سلا وشو چې د سولې د خبرو دوهم پړاو د خپل ټاکلي وخت په دوحه کې پیل شي، او په دې خبرو کې به اوربند افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي لپاره یو لومړیتوب وي.
د رهبری کمیټې پریکړه وکړه چې مذاکرات به په 15 د جنوري په دوحه کې بیرته شروع کیږي، او زمنګ لاړخه په اجنډا کې په لومړي سر کې په اوربان باندې ټینګار وشو، او ټولو ګډونوالو غوښتنه وکړه چې حیات کاملا د اجنډا په تعین او ترتیب کې او له طالبان سره په توافق کې صلاحیت لري او ټول د افغانستان اسلامي جمهوریت ملاتړ کوي.
خغلی خوزون په دې اړه چې یو شمیر نورو هیوادونو هم په دې وروستیو کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د کوربتوب لپاره چمتووالی ښودلی، وویل چې ډیر دغه هیوادونه د کورونا د خپرې شوي و بالا عمله له خپلې دغې ژمنې په شا شوي دي. د طالبانو د فرهنګي چارو د کمیسون مرستیال احمد الله وسیق هم تیرش په ناوخته ازادي راډیو ته تایید کړ چې د طالبانو مرکچی پلاوی هم دې ته تیار دی چې د جنوري په 15مه له مقابل لور سره د خبرو دوهم پړاو پیل کړي. نوموړی وایي د خبرو په دې پړاو کې به د اجنډا پر هغو موادو بحث او خبرې وشي چې فهرست دواړو لورو له مخکې برابر کړی او یو بل ته یې سپارلی دی.
د افغانستان د اسلامي امارت مذاکراتي ټیم او مسولین ژمن دي چې د کړي وادي او هغه معمول مطابق بیرته مذاکراتي مجالس پیل شي. په مجالسو کې به پر هغو موضوعاتو باندې خبرې وکړي کوم موضوعات چې په ایجنډا کې شامل دي، او په هغو باندې به بحث کیږي.
د طالبانو او افغان دولت د ملکچی پلاو ترمن د خبرو په لومړي پړاو کې چې د سپتمبر په 12مه په دوحه کې پیل شوی وي او شاوخوا 3 میاشتې دوام وکړ، دواړو لورو د خبرو د دوام لپاره پر اکران لارې موافقه وکړه، او همې پر راتلونکي اجندا د بحث لپاره د خپلو غوښتنو فهرستونه له یو بل سره تبادله کړل. له دې مخکې هم د افغانستان د دولت مرکزي پلاوی ډیر ځلې د شخړو پر کمیدو او اوربند ټینګار کړی او ویلي دي چې له طالبانو سره په هر ډول خبرو کې دغو دواړو ته لومړیتوب ورکوي. دا یوازې د افغان چارواکو غوښتنه نه، بلکې د افغانستان د اکثریت وګړو هم دا غوښتنه ده چې ژر د اوربند وشي. د سیاسي او امنیتي چارو اکثره کتونکو په دې باور دي چې طالبان پر اختیار په افغانستان کې سوله غواړي، نو باید اوربند وکړي. یو هم د امنیتي او دفاعي چارو پوه او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی وایانت جنرال دولت وزیری دی. ښاغلی وزیری په افغانستان کې په دې وروستیو کې د هدفي وژنو د زیاتوالي په اړه چې څوک تر شا لاس لري، څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته وویل هر څوک چې د دې بریدونو تر شا لاس ولري بستر طالبان ورته برابر کړی دی. نوموړی وایي اوس چې د سولې د خبرو دوهم پړاو پیلېدونکی دی، طالبان باید د افغانستان د خلکو غوښتنه ومني او د باور فضا د رامنځته کولو لپاره اوربند وکړي.
د حل لاره دا ده چې طالبان اوربند وکړي، باور رامنځته کړي. طالبان غلط په لاره روان دي چې اوربند نه کوي او زور کوي او امارت اسلامي غواړي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو، ناتو، یوناما او اروپایي ټولنې په ګډون د افغانستان د دولت مهمو نړیوالو ملاتړو هم په دې وروستیو کې په افغانستان کې د شخړو پر زیاتوالي اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې که دغه شخړې همداسې دوام وکړي نو د سولې پر روان بهیر به ناوړه اغېز وکړي. نړیوالې ټولنې هم د سمدستي اوربند پر کېدو ټینګار کړی دی.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سولې راتلونکي ده، هغه سولې چې مطلق اکثریت افغانان غواړي.
دلته اوربند
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني.
اوس به راشو دې ته چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن څه تبصرې خبرې کړې. هشتې صبح ورځپاڼې د سولې دویم پړاو خبرو په تړاو لیکلي چې دا مذاکرات به اته ورځې وروسته بیا ځلي په قطر کې پیل شي. ورځپاڼې د سولې دویم پړاو خبرې خورا مهمې بللې او لیکلي دي چې دا ځل تمه دا ده څو د دواړو لورو مذاکراتي ټیمونه په مهمو او اصلي موضوعاتو سره خبرې وکړي. خو لیکوال ټینګار کوي چې د جګړې د ختمېدو او سولې ته د رسیدو لپاره اړتیا ده چې یو منظم پلان جوړ شي او دننه په هیواد کې پرې سلا مشورې وشي، ځکه د سرمقاله لیکونکي په وینا افغان پلاوی باید یوه واضح او روښانه تګلاره ولري څو وکولی شي په جدیت مذاکراتو ته کښېني. لیکوال ټینګار کړی چې د یوې روښانه تګلارې پرته به سوله ناشونې وي. مسیر ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې ټینګار کړی چې هدفي بریدونه او په اړه یې اعلامیې او تشې ژمنې درد نه دوا کوي. وړاندې د ولسمشر غني د تیرو ورځو څرګندونو ته اشاره شوې چې امنیتي ادارو ته یې سپارښتنه وکړه څو ژر تر ژره د رسنیو، مدني فعالانو او علماو د ساتنې لپاره اقدامات وکړي. د سرمقاله لیکونکي په باور دا لومړی ځل نه دی چې ولسمشر د خلکو د خوندیتوب، د فساد د له منځه وړلو، د ستونزو حل، د ملکی خلکو له مرګ ژوبلې د مخنیوي، د جنایتونو د څېړنو او نورو ورته مسایلو په اړه پلاوی ټاکي او یا چارواکو ته د پیښو د څېړلو او ارزولو مسؤلیت سپاري، بلکې په خبره یې دا هر څه نور رسنیو او خلکو ته تکراری دي. ورځپاڼې دغه شان اندېښنه ښودلې چې دا وحشت د پلاوی او اعلامیو په خپرولو نه ختمیږي، بلکې د حکومت قوي اراده، منظم پلان او صادقانه هڅو ته اړتیا لري. هیواد دولتي ورځپاڼې په پلازمینه کابل کې د لاسو چینایانو د نیول کېدو په تړاو لیکلي چې له پاکستان سره د افغانستان پر ضد د چین یارانه هم په افغانستان کې د خپلو موخو لپاره ده. خو د لیکوال په خبره دا یوازې چین نه دی چې په افغانستان کې لاسوهنه کوي او وحشتونه خپروي، بلکې د پاکستان په څیر یو شمېر نور هیوادونه هم شته چې د افغانستان په وړاندې په مخامخ جګړه کې ښکیل دي. خو لیکوال ټینګار کړی چې په دې اړه باید په نړیواله کچه شکایت وشي او دا لوری اړ کړی شي چې نور نو په افغانستان کې جګړه او بریدونه بس کړي. اوس هم لجمنې سره سم د سندرو میلمانو پروګرام دا پروګرام سب دی، لطفا زنګ ما ورته وهئ.
د سندرو میلمانه
د ازادي راډیو د موسیقۍ خبرونه.
فرزانا فرزانا یم لا تروسا دیوانا یم